دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ درته په دې خبرې غړي کې هرکلی وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې درخبرو. همداسې مو د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، هغه به هم اورئ. خو تر هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړوم چې ظفر خان یې وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ځینې غړو تعلیمي ادارې له سرتیرو د خالي کولو غوښتنه کړې. د پاکستان د پوز په قانون کې د بدلونونو مسوده نن بیا اسمبلی ته وړاندې کیږي. خو د ملګرو ملتونو عمومي مشر په نړیوالو مشرانو غږ کړی دی چې له زغمه کار واخلي. د خبرونو تفصیل. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ځینې غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې تعلیمي ادارې له سرتیرو خالی کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال صلاح الدین مومند وویل چې امنیتي ځواکونه په ځینو سکولونو کې میشت دي چې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. نوموړي په دې اړه بیګا مشال رډیو ته وویل
د دې سره سداسي بظاهر داسې جواز هم نشته دی، یعنی هغه سره څومره ځلی رابطې د ترو ډی سي او ترو ایجوکیشن اتورټیز شوي دي، خو هغه بالکل هیڅ عمل پر باندې نه کوي.
په قبایلو کې د پوځي عملیاتو په محل سرتیري په ځینې تعلیمي ادارو کې میشت شوي چې لا هم هلته دي. مشال رډیو ته رسیدلی د خیبر پښتونخوا حکومت اسناد ښیي چې له 2018 کال راهسې ی ایف سي ځواکونو ته څلور خطونه لیږلي او غوښتنه یې ترې کړې چې له سکولونو څخه ووځي، خو هغوی ځواب نه دی ورکړی. پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. البته د پښتونخوا اسمبلۍ په پرونۍ غونډه کې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي وویل په قبایلو کې جنګي حالاتو خو وسال ته تعلیمي وضعه شوې ده. د میرامشاه بازار تاجران او د جایدادونو مالکانو احتجاج نن په 13 ورځ هم دوام لري. هغوی وای حکومت ورسره اول ژمنه کړې و چې د یوې مرلی په سر به 45 لک روپۍ ورکي، خو ورته یوازې 15 لک روپۍ ورکي چې دا ورته د منلو وړ نه ده. پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار د کاري کمیټې جنرال سیکرټري سخی رحمان وویل د دومره ورځو تر احتجاج وروسته یې بیا هم حکومتي مشران غږ ناوري.
میش غ ټیم ور کړای دی ځکه چې میش بیا چې 15 کوله میش په ډیر مشکلات سره تیر کړل. ټول د حکومت په نوستا 45 لک مرلا پانه باد شاید دستخط شو د سمری لوړل صوبایي حکومت ته اخ جنغه منځیرش ما په بجټ شه د پیسې ورو تلې دي، خو چې کله دلی ریلیز کې دلې 45 لک پځی بندې 15 لک کړی دي دا حکومت منځایر چک شوای دی دا په وسو رات غنه مانی.
بلخوا د ضلع ډپټي کمشنر عبدل ناصر خان پرون خبریالانو ته ویل د میرامشاه تاجرانو لپاره یې د معاوضې لپاره یې پیسې ځانګړې کړې دي چې د کابینې تر منظوري وروسته به یې ورکړي. د میرامشاه او میرعلي بازارونه د پوځي عملیاتو په محل ویجاړ شوي وو چې تاجران او د جایدادونو مالکان یې د معاوضې غوښتنه کوي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د پوز په قانون یا آرمی اکټ کې د بدلون مسوده نن قومي اسمبلی ته وړاندې شي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د دفاع لپاره قائمه کمیټې تر منظوري وروسته بل یو ځل بیا اسمبلی ته وړاندې کړي.
قائمه کمیټی بل په متفقه توګه پاس کړو او ټولو ګوندونو یووالی وښودو، او دا خبره کول چې ځینې ګوندونه په دې ترمیمي بل اعتراض لرلو نو دې کې هیڅ رښتیاوالی نشته.
له دې وړاندې هم د مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې شوې وه، خو بیا د دفاع لپاره قائمه کمیټې ته استول شوې وه. د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ځمکني، هوایي او سمندري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې په اړه د پوز په قانون کې د بدلونونو مسوده جوړه کړې. دا وروسته له هغه چې تیر کال په نومبر کې سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده په دې شرط شپږ میاشتې وغځوله چې حکومت به په دې موده کې قانون سازي کوي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د ننګرهار امنیتي چارواکي وای شل طالب وسلوال ورته تسلیم شوی. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون خبری غونډه کې دیا وکړه چې له داعش وروسته د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې طالب جنگیالو تسلیمېدل ورته پیل شوې دي. چارواکو تسلیم شوی وسلوال خبریالانو ته وښودل. میاخیل وویل د مومندرې او نورو ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او هلته دایمي امنیتي مرکزونه جوړي. د افغانستان ننګرهار ولایت په ځینې ولسوالیو کې د داعش او طالب جنگیالیو د شتون په اړه راپورونه مخې ته راتلل، خو په وروستیو کې چارواکو یاد ولایت له داعش د پاکولو ادعا کړې. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ د ایرانی پوځي کمانډر تر وژنې وروسته ترنګلتیا زیاته شوې د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرس د زغم غوښتنه کړې. تر دې مخکې د نړۍ نور مشرانو هم ورته غوښتنه کړې وه. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې نوموړي وویل، نوی کال زموږ په نړۍ کې له کړکېچ سره پیل شو. هغه په نړیوالو مشرانو غږ وکړ چې جګړه ودری، له زغمه کار واخلي، مذاکرات پیل کړي او نړیوال همکاري له سره پیل کړي. په همدې ورځ په تهران کې ډیرو خلکو د قاسم سلیمانی په جنازه کې ګډون وکړ. هغه د جنوري په درېمه د ولسمشر ټرمپ په امر په عراق کې په ډرون برید کې وژل شوی و. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلی پوځونه به د ایران کلتوري ځایونه نه پنخه کوي. دا وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغو ځایونو د بریدونو ګواښ کړی و. د کلتوري ځایونو پنخه کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پرون اسپر وویل، موږ به جنگي قوانین په نظر کې نیسو. د ولسمشر ټرمپ هغه بیان چې ویلی و د ایران کلتوري ځایونه په نخښه کولای شي په ایران او له دې ورخو خبرګونونه راپارولي وو. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې ویلی و داسې کړنې به جنگي جرم وي. د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شو چې تیره اونۍ د ایران پوځي کمانډر قاسم سلیمانی په یو امریکایي برید کې ووژل شو. د جنوري په څلورمه ولسمشر ټرمپ په ټویټر ولیکل، که تهران د سلیمانی د وژنې د غچ اخیستنې هڅه وکړي نو ایران ته مهم د ایراني کلتور ځایونه یې هم په هغه 250 اهدافو کې دي چې بریدونه به پرې وکړي. په لیبیا کې یاغیانو د سیرت خار نیولې. تر دې مخکې رسنیو د دې ستراتیژیک ساحلي خار په لور د یاغیانو د چټک پرمختګ په اړه ویلي وو. د لیبیا د ملي تړون حکومت چې ملګري ملتونو ملاتړ کوي تر اوسه د یاغیانو په دې پرونی اعلان تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په ختیځ کې جنرال خلیفه حفتار د وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره پراخه جګړه پیل کړې ده. د خبرونو پای یو سیرځایر د کرنسۍ او بیو د هوا حال وایي.
نن د نهه پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیا او یا پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیا سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپیا او په 203 روپیا، یو یورو په 1.1 روپیا 50 پیسې او په 1.2 روپیا 40 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 200 روپیا او په 200 روپیا 40 پیسې، د سعودي عرب ریال په 100 روپیا او په 100 روپیا 10 پیسې، او یو افغاني په 2 روپیا 1 پیسې غستل کیږي په 2 روپیه 3 پیسې خرڅول کیږي، او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستل کیږي، او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیخور کې د باران امکان دی او په بنو ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیخور کې به درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، بنو کې 1 او 14، ژوب کې من پشپګ او 1، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه اوریدل چې ظفر خان او سراج زهیر وړاندې کول. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن یو شمیر غړي وای امنیتي ځواکونو د ځینو سیمو تعلیمي ادارې نیولې دي، هغه د پریږدي
د دې سره سداسي بظاهر داسې سجوازم نشته دي، خو هغه قانون د دې په خپل احترام نه کوي. غنی هغه سره څومره ځلی رابطې د شوی دي، خو هغه بالکل هیڅ عمل په باندې نه کوي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار مالکان وایي که حکومت د نړیوالي بازار تاوان د دوی په خلو ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي.
کله 15 تاریخ پیره صوبایي حکومت او دولت انتظامیا په دا مطالبه باندې غور ونکه نو میجه ان شاء الله مکمل وزیرستان روډینا بندوي.
د خبر پښتونخوا حکومتي کابینه 13 وزیران لري، خو یو چوکۍ هم پکې میرمنو ته نه ده ورکړل شوې. د اطلاعاتو وزیر یې په ځواب کې وایي اوس پر دې غور روان دي.
ان شاء الله تعالی اوس دا دوباره دغه روان دي، کنه بل راوند هم شته. هغه راوند کې چې د ایمیل پکې ځکو بالکل دا فیصله شوې ده.
د دې هر څاورېدو ته مشال رادیو سره اوسئ. تا تاسو زموږ غله مشال ریډیو خوري د پاکستان پاوز په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال په سکولونو کې مورچه جوړې کړې وې چې په ځینو ځایونو کې لا اوسم پکې میشتې. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې ځینو سیاستوالو پر دې نیوکه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې امنیتي ځواکونه دي له تعلیمي ادارو ووزي او دا ادارې دې پرېږدي چې ماشومان پکې زده کړې وکړي. بشیر ګواښ په دې اړه له حکومتي چارواکو سره غږېدلی راځي چې رپورټ یې واورو.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې ځینو اپوزیشن سیاستوالو غوښتنه کړې چې حکومت دې امنیتي ځواکونه له هغو سکولونو یا ښوونځیو وباسي چې دا مهال پکې میشته دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین د دې مسلې پر راپورته کولو سره د جنوري په شپږمه په اسمبلی کې ویل چې اف سي ځواکونو د سلیمان خېلو او اتمنزو جنکو های سکولونو کې مرکزونه جوړ کړي دي. دغه پهنا د دې وجې په زرګونو ماشومان له تعلیمه به برخې دي. نوموړی په دې اړه پرون مشال لړیو ته ویل
د دې سره سداسې بظاهر داسې جواز هم نشته دی، خو هغه ولې چې مونږ ټوپک ورکړې دي نو د هغې د وجې نه بس هغې د ټوپک زور وي چې هغه هر چا سره یې نو هغه زور را باندې دغه کوي او دی قانون هیڅ په خپل احترام نه کوي. ګنې هغې سره څومره ځلې رابطې د ترو ډي سي او ترو ایجوکیشن اتارټیز شوي دي خو هغې بالکل هیڅ عمل پې باندې نه کوي.
مشال ریډیو ته رسیدلې د خیبر پختونخوا حکومت اسناد ښیي چې دوی له 2018 کال راهیسی اف سی ځواکونو ته څلور خطونه لیږلي او غوښتنه یې وکړې چې له سکولونو څخه ووځي، خو هغوی یې ځواب نه دی ورکړی. د خبر پختونخوا اسمبلی د شمالي وزیرستان یو استاد میرکلام وزیر وایي په اوس په 2014 کال کې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو په وخت په ښوونځیو کې خپلې مورچې جوړ کړي چې ډېرې لا هم نه دی پرې هي.
په ځنه سکولونو کې فوج اوسېږي چې هغه سکولونو ته بیا ماشومان هم نشي تلای. بل خبره ده چې ځنه سکولونو کې دوی نام دی خو هغه د دوی د کیلا یا کم چې د غاوی غسره دومره ټچ دي چې بیا هم د طالب علمانو ورتګ ته هم مسله وي او چې د کم کې دوی اوسیږي نو هغه کې خو بیا امکان نه لري چې لکان د سبق ووایي یا د استادان راشي. نو داسې ځینې کورونه هم شته دي چې لا دوی پکې اوسیږي.
د پاکستان پوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پرضد د ضرب عذب او راه نجات عملیاتو په محل په لکونو خلک له قبایلي ضلعو کډه شوي وو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مومندو استازی نثار مومند وایي پوز ته خالي ځایونه پاتې شول نو ځکه پکې د یو نامعلوم وخت لپاره پاتې شول.
پکار ده چې په ایمرجنسی په بنیادونو باندې د سکولونو هغه سکولونه خالي شي، کوم ځای کې چې زمونږ څوک فورس پراته دي یا چوکۍ دي یا دغه سي په اسپیټالونو کې پراته دي، دغه سي په نو سرکاري املاکو کې پراته دي. نو پکار ده چې باید اوس هغوی ځان ته خپل خپل انتظام وکړي او هغه خالي کړي.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا مسله څو ځلې یاده کړې ده او ویلي دي چې د جنوري په 12مه په بنو کې کېدونکې جلسه کې به بیا راپورته کوي. په رسمي او کره توګه د ټولو هغه سکولونو شمیر نه دی معلوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونه پکې میشته شوي دي. په اوس په دې اړه څه نه وایي. البته د دوشنبه په ورځ په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د بحث په مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په دې اړه وویل دوی په قبایلو کې جنگي حالت وو، خراب حالت وو، زه تعلیم شره ښه شوې ده. موږ دا د معلومات لرو که چا نوی لوستي نو زه به ورته ولولم. شوکت یوسفزي تر دې وروسته د تعلیم لپاره کړي د تحریک انصاف حکومت ژمنې تکرار کړي او وی ویل چې د ټولو ادارو سره یو ځای د مسایلو د حل کوشش کوي، خو اپوزیشن ګوندونو د هغه د وینا په مهال شور جوړ کړ او هغه د قانع کوونکو ځوابونو په نه ورکولو تورن کړ.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار مالکان وای که حکومت د نړیوالي بازار تاوان د دوی په خلو ور نه کړ نو د احتجاج په توګه به د ټول وزیرستان لاري وتړي. دوی ویل چې حکومت او ځایي انتظامیه باید د جنوري تر 15 د دوی پر مسلې غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرانشاه ډنګ کړل شوی بازار جایداد مالکان وای چې د ډنګ بازار معاوضو لپاره احتجاج د 13 ورځو نه دوام لري. دوی هر ورځ میرانشاه بازار کې د ډول پس پې ته راغونډیږي. وایي دولت چې د بازار جایداد لپاره 15 لکه په مرلا منظورې کړې دا خستو یې انکار کړې. د دوی په وینا خپل انتظامیه د دوی هغه جایداد چې په سړکونو یا پارکونو کې راغلې او ترې محرومه شوي معاوضه 15 لکه لیکل شوی او ورسره منل شوی کمې نه غواړي. د میرام شاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ جنرل سیکرټر سخی رحمان وایي مسلسل یې احتجاج روان دی او انتظامیه چارواکي خاموشه دي. خو د 15 جنوري پس که ورته ځواب ورنکړل شو نو خپل راتلون کې لای عمل جوړوي.
د کام موضع خلاف احتجاج دای نن یو تلسم اورېز دوت خو لوکل انتظامیه په دابندې ځون غلای کړای دای میش غو ټیم ور کړای دای ځکه چې میش بیاي چې 15 کلا میش په ډیر مشکلات سره تیر کړل کېدای شي حکومت ایس خود څنګه څه سمج بوج ور غلای وي. د ایگزیکټیو کمیټي خود څه هوی کمیټي نه دوه د عدالت په احکامات باندې دغه حکومت فوج ادارې دغه جوړه کړی کمیټي دوه دغه شای سبمټ کړای دای ټول د حکومت په نوستا 45 لک مرلا پانه با د شای دستخط شو د سمری لوړل صوبایي حکومت ته اخ جنغه منځیر شو په بجټ شه د پیسې ورو تلې دي. خو چې کله دلی ریلیز کې دلې 45 لک په ژوند دي 15 لک کړی دي دا حکومت منځایر چک شوای دی دا په وسو رات غن نه مانی.
انور علی وای چې دولت ور سره کمې ژمنه کړې اغه دې پورا کړی کني په احتجاج باندې ستوسی
ایگزیکٹیو کمیٹی سرا کیم لاوس کاول شوای دی اگریمنٹ شوای دی 45 لاکھ روپے فی مرلا او 3500 روپے مربع فٹ دا بلڈنگ لاس داغه پیسې دا وزیرستان و خالتا زر تر زر ورسوی دای مکمل دی وزیرستان خلق و دیوالینا تا ایسور کړای دی او دا برداشت کیږي په یو سورات بندینا. می ژ خپل اطمینان کوم دی 15 تاریخ پر ټیم ور کړای دی کده 15 تاریخ پر صوبایي حکومت او دولت انتظامیه په دا مطالبه باندې غور ونه ک نو می ژ ان شاء الله مکمل وزیرستان روډینا بندوی.
په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبد الناصر خان پرون ځای خبریالانو سره خپل خبرو کې ویلي چې د میرام شاه بازار تاجرانو لپاره او عرب شپږاویا کروڑه معاوضه ورکولو باندې اتفاق شوی چې د کابینه نه زر منظوري کېدونکې دی. د بازار جایداد مالکانو لپاره د یوې مرلې قیمت 15 لکه معاوضه راغلی چې ډیری مالکانو ته ورکړل شوی او که دغه معاوضه کې د صوبایي حکومت لخوا اضافه کیږي نو متاثره خلکو ته باور کړل کیږي. نو ماوړی وویل دوی صوبایي حکومت د میرام شاه بازار جایداد مالکانو لګیلو او احتجاج نه خبر کړي. میرام شاه او میرعلي بازارونه عملیاتو کې په مکمله توګه ډنګ کړل شوی ول چې اوس د بازار تاجرانو یعنی چې سامانونه یې خبرې شوی د میرام شاه تاجرانو لپاره 2.8 کروڑ د میرعلي لپاره 2.92 کروڑ معاوضه ورکول کیږي. خو د میرام شاه بازار جایداد هغه مالکان چې له خپلو جایدادونو محرومه شوي د دوی په وینا 15 لک روپۍ دولت د دوی و مرلا حساب کړي او اوس چې 15 لک ورته په مرلا ورکړل کیږي دغه کله هم نه غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو ټاکل سوو غړو ته د برخې ورکولو لپاره یې په کابینه کې بدلون کړی دی. د نوي بدلون له مخې ځینې وزیران او سلاکاران اخیستل شوي دي. دا کابینه اوس 10 غړي لري خو یو چوکۍ هم پکې میرمنو ته نه ده ورکړل شوې. پر دې د اسمبلی ښځینه غړو نیوکې هم کړې دي. مجید بابر په دې اړه د صوبایي حکومت له چارواکو سره غږېدلی دی. راځي چې رپورټ یې واورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن او واکمن ګوندونو خزینه غړي وایي چې د کلنه موجوده حکومت په واک کې راغلي دوه ځله په کابینه کې د وزیرانو سلاکارانو انتخاب وشو خو خزی پکې نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په څلورمه په صوبایي کابینه کې یو شمیر نوي وزیران او سلاکاران شامل شول. لمشال لیلو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نګت اورکزی وویل چې د ګل په ورځ په اسمبلی کې نو وزیرانو ته مبارکي ورکړه او حکومت نه پوښتنه وکړه چې ولې په کابینه کې خودو ته نمائندگی نه ده ورکړل شوې.
ما اواز چت کو یاد عمران خان ویژن تا جو لوی ژوند باور کوي چې خزو او کم ینګ جنریشن دې هغه سره ډېرې منډې والی دي. وخت کې تاسو وګورئ دی کې دې ینګ جنریشن کې دینو د خواتین دلته موجود دي، لیکن هغه لا وزارت نه ورکول نه ده. مطلب دا دی چې دا یو روایت قائم شي چې لګیا دي په تیرې انصاف کې یعنی خزو لا یا د خزو یعنی ایڈوائز یا د خزو په یعنی اغي باندې نه چلیږي، بلکې اغي خزو ایڈوائز کوي چې تاسو به
د واکمن تحریک انصاف یوې خزینه غړي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې ورته په کابینه کې نمائندگی نه ده ورکړل شوې، بلکې په ترقیاتي فنډونو کې ورته هم کمه برخه ورکول کیږي. په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي شګفتہ ملک وایي چې تحریک انصاف د خود په اړه سنجیده نخکاری.
یو داسې پارټي چې همیشه دا کلیم کوي چې موږ د یوت او د وومن ووټ چې دا موږ ملو شوې دي، او زیات تر دې خبرې دغه کی خوش کلا امپلیمنٹیشن خبر راشی دا دی دویم ټینور د تاسو غوري چې تیر پینځه کالم دی تیر ک او څنګه یو نیم کال شو، او بیا دومره لوی تعداد باندې خلک اغستل او فیمل اگنور کول، بیا دومره میجورټی باندې د فیمل راغلي دي. نو د دې نه خو یو دا چې دا حکومت چې یو خو سنجیدګی نشته. د دې نه علاوه که تاسو اسیم اوور اول غوري د لیجیسلیشن خبره کوم چې د فیمل حواله سره لیجیسلیشن خبر راشی، نو اوم دې چې د دومره غیر سنجیده دي چې په هغه کې بیا دی مختلف ڈیلے ٹیکسز یوز کی چلا وہ سیدھا منگا سلیکٹ کمیٹی تلی گو کلا کیبینٹ مسئلے راشی نو مجھ پاس ڈومیسٹک وائلنس والا چکم ریسنٹ ایشو راگا آغا بل دی تیرو شپگو ہو کارونا زندگی
خوج کر مشال لیلو دی صوبے دے اطلاعات وزیر شوکت یوسف زینہ پختنا اکڑا چی پا کابینہ کی خزی والی نیدی شامل کرل شوی نو آغا وہ وائل
انشاءاللہ تعالی اس چی دا دوبارہ دخر روان دیکھنا بل راؤنڈ ہمشتا آغا راؤنڈ کی چی دے ای میل پکیٹ جس کل بلکل دا فیصلہ شوی دا اور انشاءاللہ تا خوب پارٹی فیصلہ کی خورا کردار آتا پتا ہے جی فی میل بیٹ جس کی نوی سوچنے سے بس ای مشاورت جاری تے سو بفائنل کی سو واقعی مطابق ہو گیا
صوبائی کابینہ کی لس نور وزیران شامل شل او دزنو وزیرانو وزارتونه بدل شل خو خزی پکی نشتا.
مجید بابروش تاسو ته رپورٹ وړاندې کاو. د پاکستان حکومت وای د ایچ آی وی ایډز ناروغي مخ پر زیاتېدو ده، نو له دې کبله یې په ګڼو هسپتالونو کې د دې وایرس په اړه د عامه پوهاوي ځایونه جوړ کړي دي. پرون په دې اړه د بحث پر مهال په قومي اسمبلی کې ګڼو سیاستوالو پر حکومت نیوکې وکړې چې په هوایي میدانونو کې یې د ایچ آی وی ایډز د وژونکي لا او لاعلاج مرض د مخنیوي لپاره د ټیسټ کولو سهولتونه نه دي برابر کړي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان چارواکي وایي په ملکی 115,000 ایچ آی وی ناروغان رجسٹر دي. دا معلومات د صحت اړوند قوانینو جوړولو لپاره د پارلماني چارو سیکرټري ډاکټر نوشین حامد د جنوري په شپږمه قامي اسمبلی ته وړاندې کړل. په دې معلوماتو کې راغلي چې د 2019 کال تر سپتمبر میاشتې پورې د ایډز د ناروغانو شمیر 6902 وو. دا مسله د مسلم لیگ نون غړی طاهره اورنګزیب راپورته کړي. هغه پرون په پارلمان کې ویل چې دا لا علاج وایرس پاکستان ته له بهره ورتلونکي خلک وروړي، نو باید پر هوایی میدانونو د ټیسټ لپاره ځایونه جوړ شي.
زه یوه پوښتنه لرم چې کوم خلک له بهره پاکستان ته راځي، آیا په نړیوالو هوایی میدانونو کې د دې خلکو د ټیسټونو لپاره څه انتظام شته کنه؟
چارواکو دا پوښتنې په تفصیل ځواب کړي. د روغتیا اړوند قوانینو جوړولو لپاره د پارلماني چارو سیکرټري او د پارلمان غړي ډاکټر نوشین حامد ویل اوس مهال داسې څه انتظام نشته.
دا مسأله پراخیږي، نو ځکه د مخنیوي لپاره د یوې ځانګړې پالیسي جوړولو ضرورت دی. اوس مهال موږ په هوایي میدانونو کې د ایډز ناروغۍ د ټیسټ سهولتونه نه لرو. البته په ډیرو روغتونونو کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو درملنه کیږي.
په پارلمان کې د ګل پورس شوی دی بحث په محل د حکمران تحریک انصاف یو استازي عبدالاکبر چترالی حیرانی و خدا چې حکومت له بهره ورتلونکو پاکستانیانو د ایډز وایرس ټیسټ نه کوي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت دې پر هوایی میدانونو د ټیسټ ځایونه جوړ کړي. خو د حکومت استازي ډاکټر نوشین حامد ویل ممکنه نه ده چې هر ورځ پاکستان ته ورتلونکي په زرګونو مسافر ټیسټ شي. ډاکټران وایي که خلک د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په اړه پوهاوی ولري نو دا مرض به نه ډیریږي. ډاکټر محب مشواڼي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
د دې د خورېدو غټه وجه غیر محفوظې جنسي اړیکې دي، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. یو پیچکاری یا سرین چې په یو مریض کې استفاده شي باید په دویم کې استفاده نه شي. کم خلک چې بازار کې شیو کوي ګیره خرۍ پکار ده چې هغو نوې پاکي یا بلیډ استعمال کړي. او کله چې یو مریض طبي نه انتقالېږي باید په هغه کې مخکې د ایډز یا د ایچ آی وی ټیسټ وشي.
د پاکستانی پارلمان پر ویبپاڼې د حکومت لخوا خپرو شوو معلوماتو تر مخه د ایډز ناروغۍ ختمولو لپاره یوه 15 کلنه پالیسي جوړه کړې ده. د دې پالیسۍ تر مخه په تیرو لسو میاشتو کې د ایچ آی وی وایرس د معلومولو لپاره 70,000 کسانو ټیسټونه شوي دي. دوی وایي د ټولو صوبو په لویو روغتونونو کې د دې ناروغۍ د ټیسټ او د خورېدو مخنیوي لپاره د درملنې سهولت موجود دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ سپه شپږ 121 کیلو هرتز. لنډې سپې 2,111. 15,118. 13,580. 18,880 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو په خبرونو کې مې اوریدلی چې د پاکستان پارلمان کې هڅه روانه ده چې د پوځي قانون د ترمیم مسوده منظور کړل سي. نن دا مسوده د کمیټې لخوا تر منظوري وروسته پارلمان ته وړاندې کړل سوې ده. زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو خبرونه کې هرکلی وایو، که په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي چې د دې مسلې په اړه تازه څه سوي دي په پارلمان کې.
د پاکستان قومي اسمبلی لکه شی په وړاندې هغه قانون منظور کړ په اکثریت باندې چې د دغه په بنیاد به اوس د پاکستان د ځمکني د غرنګ د سمندري او هوایي ځواکونو مشرانو ته د هغې کاري موده کې د کار په موده کې 3 کاله به هغې ته توسیع ورکول کېدی شي. دا قانون چې په دې باندې 1300 کې بحثونه شوي وو نن قومي اسمبلی منظور کړو. دا به اوس د سینیټ ته ورځي او د سینیټ غونډه هم نن ټاکل شوې ده چې وروسته وشي او د هغې وروسته به دا بیا صدر ته او بیا به یو قانون شي. او نن سهار چې کله اسمبلی شروع شوه چې وزیر اعظم عمران خان هم موجود وو، د دفاع وزیر پرویز خټک پیپلز پارټۍ درخواست وکړه. پیپلز پارټۍ په دې قانون کې ترامیم وړاندې کړي پیش کړي وو، لیکن پرویز خټک هغې درخواست وکړ چې د دې رد په نظر د دې قانون ضرورت دی د سیمې حالاتو د پاکستان حالاتو. نو هغه پیپلز پارټۍ بیا نوید قمر وینا وکړه او هغه وویل چې هغه ترامیم دوی واپس اخلي. احتجاج شوی دی د جماعت اسلامي لخوا، د جمعیت علما اسلام فدرامان ډلې لخوا او د وزیرستان شمالي او جنوبي نه چې کوم دوه د اسمبلی غړي دي محسن داوړ علي وزیر اغي هم احتجاج وکړ او دې ډلو دا جماعت ذکر وکړ او د وزیرستان دغه دوه د پارلیمان غړو چې د اسمبلی نه د احتجاج په توګه بهر موتل واکاوټ یو کړو. سجا محسن داوړ خبريالانو سره خبرې هم کړې وي او هغه وی چې دوی هم ترامین پیش کړی او غوښتل چې پاغه باندې باس کړی وي، لیکن د په نظر د محسن داوړ په نظر چې دغه قانون دا بولډوز شوی دی، دې ته اجازه ورنه کړې چې دې خپل نظر هغه شریک کړي شي. نو د هغه غندنه وکړه، په هغه باندې انتقاد وکړه. دغه رنګ جماعت اسلامي غړي هم د اسمبلی نه وتل، جمعیت علما اسلام هم نو پاک شریعت خدا پاس شو، لیکن متفقه دې بل ته منظوري نشو ویلې.
ډیر مننه طاهر خان صاحب. پښتونخوا ملي او میګوند هم د دې بل مخالفت کړی، کڅ مغوی په کومي اسمبلی کې غړي نه لري خو سنیټرانو د دې مخالفت کړی وو.
مننه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نورو اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوی دی. د خبرونو لنډیز به له ظفر خان څخه واورو.
د پاکستان د پوز په قانون یا آرم ایکټ کې د بدلون مسوده نن قومي اسمبلی منظور کړه. جماعت اسلامی او جماعت علما اسلام او د قبایلو آزاد او استازو درایو په وخت د اسمبلی د احتجاج په توګه وتل. د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ځمکني، هوایی او سمندري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې په اړه د پوز په قانون کې د بدلونونو مسوده جوړه کړې وه. دا وروسته له هغې وه چې تیر کال په نومبر کې سپریم کورټ د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري موده په دې شرط شپږ میاشتې وغځولې چې حکومت به په دې موده کې قانون سازي کوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ځینې غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې تعلیمي ادارې له سرتیرو خالي کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال صلاح الدین مومند وویل چې امنیتي ځواکونه په ځینو سکولونو کې میشت دي چې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د میرامشاه بازار تاجران او د جایدادونو مالکانو احتجاج نن په 13مه ورځ هم دوام لري. هغوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د یوې مرلې په سر به 15 لک روپۍ ورکوي، خو اوس حکومت له خپلې خبرې په شا شوی او یوازې 15 لک روپۍ ورکوي. بلخوا د ضلعي ډیپټي کمشنر وایي د کاروباریانو معاوضې ورکولو لپاره پیسې ځانګړې کړي، خو د کابینې تر منظورۍ وروسته به یې ورکوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي 40 طالب وسله وال ورته تسلیم شوي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل پرون خبریالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له داعش وروسته د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې طالب جنګیالیو تسلیمېدل ورته پیل شوي. په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ د ایرانی پوځي کمانډر تر وژنې وروسته ترنګلتیا زیاته شوې، د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش د زغم غوښتنه کړې. نوموړي دا خبره پرون په ملګرو ملتونو په دفتر کې خبریالانو سره په خبرو کې.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واوریدل چې ظفر خان وړاندې کوله. اوس هم تاسو د پاکستان د کورنیو او ورځپاڼو د اداریو سرټکی سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل اداریه کې وایي په منطقه کې حالات کړکېچن توب اړخته روان دي او د ایران او امریکا ترمنځ جنگ به نه یوازې منطقه بلکې دا به د ټولې نړۍ امن له تباهۍ سره مخ کړي. اداریه وایي په امریکایي حمله کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی او د عراقي کمانډر د وژنې وروسته دواړو هیوادونو سخت غبرګون ښودلې او یو خوا د عراق پارلیمان غوښتنه کړې چې امریکایي پوز دی له عراق ووځي، او بل پلو ایران هم ویلي چې دوی به د خپل جرنیل بدله له امریکا اخلي. په کومه چې امریکایي صدر ترامپ ویلي که چېرې په عراق او ایران کې امریکایي وګړو ته څه وویلی شو نو په عراق به نور بندیزونه ولګوي او د ایران په 250 ځایونو به حمله کوي. اداریه وایي دا منطقه د وړاندې نه د جنګونو سره مخامخ ده او یوازې په شام او افغانستان کې بلکونو خلک د دې جنګونو له وجې وجل شوي او د دې عمل نه زیاتره عام ولس متاثره شوي چې پکې ماشومان او زنانه شامل دي. اداریه وایي باید چې اقوام متحد په سمدستي توګه د دې جنګ د مخنیوي لپاره د سلامتي کونسل غونډه راوبلي. پاکستان له وړاندې اعلان کړی چې په دې جنگ کې بې پرې پاتې کیږي، نو په کار د روس، چین، سعودي عرب او نور ملکونه هم په دې کې خپل کردار ولوبوي چې دا شند د نړیوال تشدد مخه ونیول شي. نوې وخت رسپن هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي چې په منطقه کې د امن خرابېدونکو یو عمل به هم برخه نه جوړیږي. ادارې وړاندې وایي د پاکستان سیول او عسکري مشر ولی د حالاتو په ادراک کولو د امریکا او د ایران د ممکنه جنگ د برخه نه جوړېدو فیصله کړې، کوم چې یو ښه فیصله ده. نو په داسې حالاتو کې پکار ده چې حکومت د پارلیمان مشترکه غونډه را وبلی او په ګډه سره دی لړکی او پالیسی جوړ کړی شي چې څور لکول پکار دی. د پیښور خبرېدون کې مشرک رسپان خپل اداري په صوبه کې زیاتیدون کې ملاوت باندې لیکلې او وايي که هم د فوډ اتارټي اداره په خپل دایره کې راتلونکي ضلعو کې د صحت په معامله کې خپل کردار ادا کوي، خو بیا هم د دې حقیقت نه انکار نه شي کېدی چې غیر معیاري پیو او د ناقص خوراکي تیلو په ګډون یو شمېر شیان اوس هم خرڅېږي. اداري وايي د دې ملک بدمرغي ده چې نه یوازې په فټ پاتونو غیر معیاري او د صحت لپاره بد خوراکونه تیاریږي، بلکې په غټو غټو هوټلونو کې هم دا سلسله روانه ده. اداري آخري کې وايي هیله ده چې حکومت به نور دې لړکې له غفلته کار وانخلي او په ټوله خیبر پښتونخوا کې به د دارنګ خوراکونو چې د خلکو د ژوند لپاره د زهرو برابر دي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د واشنگتن پوسټ او وال سټریټ جرنال مقالې راخستې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د خطر په اړه لیکنه کړې ده. وال سټریټ جرنال بیا په عراق کې د ایرانی جنرال تر وژل کېدو وروسته هلته د داعش ډلې پر ضد پر روانو عملیاتو د ممکنه اغیز په اړه بحث کړی دی. د دې دواړو لیکنو لنډیز له لنډې دمې وروسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ تر تیر اونۍ لا د ایران پر ضد له پوځي کاروایۍ څخه ډاډه کړې وه، خو کله چې د ډسمبر پر 8مه د امریکا یو قراردادي ووژل سو نو امریکایي پوځ د ایران ملاتړ لرونکي ملیشي 25 غړي ووژل. دې ملیشي د امریکا پر سفارت برید وکړ او ولسمشر ډونالد ترامپ یې په غبرګون کې د قاسم سلیماني د وژلو امر وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه همداسې د پرله پسې ناسمو اشارو او بدل اخیستنې له کبله جګړې پیل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه ایران د ولسمشر ډونالد ترامپ خاموشي ته د هغه د کمزورۍ په نظر وکتل او امریکا بیا پر ایران اقتصادي فشار داسې وګاڼه چې ګواکې له کبله بیا دا هیواد خبرې اترې پیل کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د امریکا او ایران ترمنځ شخړه کې شای عراق وځبل سي او هغه هم په داسې وخت کې چې امریکا نه یوازې ورسره شملګرتیا جوړه کړې وه، بلکې د بیا رغونې بهیر یې پیل کړی و. د ورځپاڼې په لیکنه امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ د یو بل ملک د پوځي مشر د وژلو په امر ورکولو سره د جګړو یو بل دور ته داخل شوی دی. وال سټریټ جرنال بیا په عراق کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته هلته د امریکا په مشرۍ کې د داعش ډلې پر ضد پر روانو عملیاتو د ممکنه اغیز په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د سلیمانی تر وژل کېدو وروسته په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د تشدد پیدا سوي خطر هلته د داعش ډلې خلاف عملیات اغیزمن کړي او شاید دې ډلې ته د بیا راپورته کېدو موقع په لاس ورسي. په عین حال کې د عراق پارلمان د جنوري پر 5مه په یو قرارداد کې غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراق څخه ووځي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه دې ګام د عراق پر حکومت د دې لپاره فشار لا زیات کړی دی چې هلته د امریکا د پوځي شتون په اړه پریکنده ګام واخلي. که چیرې هلته په امریکایي پوځي مرکزونو کې موجود 5300 امریکایي عسکر ووځي نو دا به د امریکا لپاره دا ګران کړي چې د داعش ډلې پر ضد بیا عملیات وکړي. له دې سره به په شام کې 600 امریکایي سرتیرو ته د سامان رسد هم مشکل سي او هم به د امریکایي پوځ لخوا د عراقي ځواکونو روزنه هم ودرېږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ناتو مومی منشي ینس ستولتنبرګ خبرداري ورکړی دی چې ایران دی د پوینا له نور تاوتریخوالي او پرونی ډډه وکړي. نوموړي د سرګندونې د جنوري پر 6مه په بروکسل کې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ځواکونو لخوا په بغداد کې د ایران د قدس ځواک د مشر وژنې په منځني ختیځ کې ترنګلتیا زیاته کړې ده. بلخوا اروپایي ټولنې د راتلونکي جمعې په ورځ په دې اړه د حالاتو د جاج اخیستو لپاره په بروکسل کې د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه غیر عادي غونډه رابللې ده. اجمل اند په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د ناتو شورا په بیړنۍ جوړه شوې غونډه کې د ناتو سرمنشي په وینا د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د ناتو غړو ته په بغداد هوایي ډګر کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژلو تر شا انګیزه بیان کړه، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ډرون هغه برید چې پکې د قدس واک د مشر قاسم سلیمانی په شمول لس کسان ووژل شول د امریکا پریکړه وه. خو زیاته یې کړه چې د ناټو نورو غړو هم په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه له اوږدې مودې راهیسې خپلې اندېښنې تکرار کړي. یان ستولتنبرګ وایي دا د امریکا پریکړه وه. دا پریکړه د ناټو او یا هم د ترهګرۍ ضد نړیوال ائتلاف پریکړه نه وه، خو د ناټو ټول متحدان په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو په اړه اندېښمن دي. ایران د بیلابیلو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او موږ د هغه وروستیو بریدونو په اړه ډیر اندېښمن وو چې موږ یې په سعودي عربستان کې د انرژۍ پر ملکي تاسیساتو شاهدان او یا په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر هغه واړو بریدونو چې موږ ته په عراق او سوریه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره مهم دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ټولو متحدانو پر زغم او د ترنګلتیا په کمولو ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا یو نوی کړکیچ به د هیچا په ګټه نه وینو، ایران باید له نور تاوتریخوالي او یا پارونکو اقداماتو څخه ډډه وکړي. قاسم سلیمانی چې د ایران ډیره مشهوره څیره او په منځني ختیځ کې د ایران د متحدانو او د دې هیواد د نیابتي جنګیالیو سره د تهران د تړاو مهمه وسیله وه، ایران یې د قتل د غچ اخیستو ژمنه کړې. په مقابل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي کچیرې په امریکایي اهدافو برید وشي بیرته به یې سخت ځواب ورکړي. اخوا د اروپایي کمیسون مشر اورسولا وندرلین ویلي اروپایي ټولنه له ټولو لورو سره د ترنګلتیا د کمول لپاره خبرې کوي، د زغم غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له ماتې وروسته لاسته راوړنې باید وساتل شي. د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بروکسل ته ورغوښتل شوي او په دې غیر عادي غونډه کې به د ایران سره د نړیوالو قوتونو د هغه اتومي تړون په اړه هم خبرې وشي چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی. ایران د یک شنبه په ورځ وویل چې نور دې تړون ته وفادار نه پاتې کیږي. امریکا لا دمخه له ایران سره له دې اتومي تړون وتلې. بلخوا د عراق پارلمان د یک شنبه په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ چې په الوتکه کې خبریالانو سره خبرې کولې ویلي کچېرې امریکایي ځواکونه اړ شي چې له عراق ووځي، دوی به پر عراق داسې بندیزونه ولګوي چې د ټرمپ وینا د مخه تر دې به یې نه وي لیدلې. د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د چین له سفیر سره لیدنه کې عراقي صدر اعظم عادل عبدالمهدي وویل موږ دا نه منو چې عراق دې د زور ازمایي ډګر شي. عبدالمهدي همدارنګه د امریکا له سفیر سره هم خبرې کړي او هغه ته ویلي چې عراق او امریکا باید په ګډه د عراق د پارلمان د پریکړې د عملي کولو لپاره کار وکړي. امریکا دا مهال په عراق کې تر 5000 زیات سرتیری لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش لماتې وروسته ملي امنیتي ځواکونو ته 40 تنه طالب وسلوال له خپلو سپکو او درنو وسلو سره تسلیم شوي دي. تسلیم شوي طالبان وایي په کومو سیمو کې چې دوی د حکومت ضد وسلوال فعالیتونه کول هغه سیمې اوس د حکومت تر ولکې لاندې راغلي دي، ځکه ملي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. نور تفصیل باز محمد عابد راکړي.
دغه تسلیم شوی طالب وسلوال د ننګرهار چارواکو د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د جنوري په شپږمه نیټه د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د خبریالانو پر وړاندې ودرول. په دې کانفرنس کې د ننګرهار والی شاه محمود مخی لویل د داعش له ماتې وروسته ملي امنیتي ځواکونو په هغو سیمو کې هم عملیات پیل کړي چې وسلوالو طالبانو پکې د دولت ضد فعالیتونه کول. د ده په خبره له دې وروسته به وسلوال طالبان خپلې وسلې پر ځمکه دي او دولت ته به تسلیمیږي.
داعش ختم نه وروسته طالبان هم کوشش کوي چې د شرق د ننګرهار نه بعض ځایونو کې نفوذ وکړي، لکه د مومندري یا دور بابا په سیمه کې، د څاګي غړکی او ماشینو په سیمه کې. نو هلته هم عملیات شروع شوي دي او دایمي پوسې به هلته ځای په ځای کیږي. هغه څوک چې طالبان سره وضعیت په دې باندې تنګیږي او دوی مجبور دي چې د جنگ نه لاس واخلي. تاسو شل کسه ګوري چې د خوګیانو د چپرهار او مومندري په ولسوالیو کې تسلیم شوي دي.
تسلیم شوی طالبان هم وایي چې په کومو سیمو کې چې دوی د دولت ضد فعالیتونه کول هغه سیمې اوس د دولت تر ولکې لاندې راغلي، نو ځکه یې له مخالفت لاس واخیست. سمندر چې په ممندره ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوال فعالیت کولو خبریالانو ته وویل
ما د امارت اسلامي د ډاکټر ریاض الله سره په ممندره کې فعالیت کاوه. بیا چې امنیتي ځواکونه رااله موږ ساحې ته موږ پاس غوم ته وختو او بس رالو دو امنیتی ځواکونو سره یو ځای شو او زما د نور غونډم دا فاسته چرشی او د امنیتی ځواکونو سره یو ځای شي
د مین په نوم یو بل تسلیم شوه وسلوال طالب هم په نور وسلوالو طالبانو غږ کوي چې لمخالفت الله سواخلی او دولت ته تسلیم شي
ډیرو جنگونو کې برخه اخیستې ده لکه موږ چې رالو سولې پر وسیع سره یو ځای شو دغسې په ټوله ان شاء الله راځي او د سولې پر وسیع سره به ځای کېږي او زموږ به هم ورته دا هدایت وي چې راشي او د سولې پر وسیع سره یو ځای شي او نوره د افغان وژنه او ورور وژنه او دا بنده کړي
د ننګرهار چارواکو هم په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له مخالفته لاس واخلي او له دولت سره یو ځای شي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د پاکستان د کرکټ ادارې پی سی بی اعلان کړی دی چې د 2020 کال د تجارتي ټورنامنت یا پاکستان سپر لیگ لوبې به د فروری په میاشت کې د ملک په بیلابیلو میدانونو کې پیل شي. په دې ټورنامنت کې د پاکستان ترڅنګ د نړۍ د نورو هیوادونو لوبغاړي هم برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا او په ځانګړي توګه د پېښور ولس شکایت کوي چې د پاکستان کرکټ بورډ په پېښور کې یو لوبه هم نه دی شي. نور تفصیل به د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان وړاندې کړي.
په پیښور کې د ډېره وخت راسې کرکټ لوبه کوونکي لوبغاړي چې اوس یې خپل اکیډمي هم ده مسعود اپریدي په دې د خفګان څرګندونه وکړه چې د هیواد نورو ښارونو کې خو د پی ایس ایل سیالۍ لوبېږي خو ولې پیښور کې یو هم میچ نه دی خواده شوی.
پیله کې ټولو کې زه اپریشیټ کوم دا ډور موږ د پاره ډیره غټه خبره چې دا پاکستان ته رالو خو دا زموږ بدقسمتي ده چې دا خلک دې میچونو نه محروم دي کی پی کی والا. خو زه صرف د پاکستان د کرکټ بورډ نه زه صرف دا یو ګیله کوم چې کم از کم تاسو وګورئ نن سبا په پاکستان ټیم کې زموږ د کی پی کی شپږ اووه پلیران لوبېږي. په کار د پی سی بی ته چې دوه درې ګوندونه جوړ کړی وي تاسو پنجاب ته لاړ شئ ډېر زیات ګوندونه دي داسې کراچۍ ته لاړ شئ نو دا زموږ بدقسمتي ده چې پلیر ورکو خو موږ سره ګراوند نشته دی کی پی کی رسوک توجه نه ورکوي.
دا تخت پای سره تعلق لرونکي یو ځوان انیسټکر وایي چې تور خراب وختونو د دې صوبې ولس د داسې حل زل لپاره ډیر لیواله کړی دي.
زموږ ډیر زیات تم او چې د پی ایس ایل کې به سمې چونو په پیښور کې وشي نو موږ به لایو ډیر زیات انجای کوو. خو د بده مرغه د سو کالونو موږ د غورو مختلف انټرنیشنل او نیشنل میچونه کیږي خو پای کې پیښور ته یعنی خیبر پښتونخوا ته هیڅ برخه نه ملاويږي. چې کوم په خیبر پښتونخوا کې د شتګردې کوم لهر تیر شوم نو دا غي نه پس چې کله امن قائم شو دلته داسې واړه واړه کوم ایونټ کیږي لکه د لوبو شو یا د موسیقۍ شو یا نور داسې ثقافتي ایونټ کیږي نو تاسو ګورئ پای کې خلک ډېر زیات په ګڼ تعداد سره راځي.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د لوبو او ځوانانو د محکمې ډایرکټر اسفندیار خټک نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیړو ته وویل چې ارباب نیا سټیډیم پېښور کې د تعمیراتي کار له وجې دلته میچونه سخ کال ممکن نشو.
ارباب نیا سټیډیم موږ هغه دوبۍ سټینډر ته بوزای کې څنګه یونی ورا ګروپو والا کار شروع دی دا موږ د ری سټیډینګ کیپاسټی تقریبا 35000 تر اوسه چې کم کې په پاکستان کې وایو سټیډیم دی 35000 کیپاسټی دی او سلایډ لایټس په کې لګي او هغه فور گراوند هم هغه لاندې چې کوم واخو هغه هم بدلی دی او سټیډینګ هم پکې انټرنیشنل سټینډر پوزیشن جوړی کی نو اوس وایي سر سره په کې میټینګ راو ان شاء الله فل پی ایس ایل ته بدای اویلیبل
دا یاد ونه چې پی ایس ایل دراتلونکي فروری میاشت دوشتمنه د سند خار کراچۍ کې پیلېږي چې د هیواد څلور غټو ښارونو کراچۍ لاهور ملتان او پنډه کې به د مارچ تر دوشتمې نیټې دوام لري او پکې به یو کم دیرش میچونه لوبېږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تاسو به خبر سی ویاست او یا به په ټولنیزو رسنیو کې کتلی چې د سواد په ګډون په پښتونخوا یو شمیر سیمو کې بارانونه او واوري سوي دي. د ځان ساتلو لپاره یو ریپورت لرو. د سواد په سلامپور کې شاوخوا 40000 کسان د هغه یو لاسي صنعت برخه دي چې روایتي شالونه او څادرونه جوړوي. دا هنر په دغه سیمه کې ل پیړیو راهیسې روان دی چې اوس یې ځان ته په نړیوال مارکیټ کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کارګران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی کولی شي چې د هیواد په معیشت کې مثبت رول ولوبوي. د شاهین بنیری رپورټ اورو.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپۍ او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې سند سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلی دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 نیم زره کړي چې هغه کار کوي او د هرې کړي سره کم از کم درې خلک چې هغه زمونږ د کلی په روزګار دي او د دې نه علاوه دا یو کړي چې د ځان سره د خپل کلی نه بهر د دوه درې خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45-50 زره خلکو لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک دي 5000 زره کړي چې روزانه کار کوي نو دوی 15000 زره د زنانو شالونه یا د نارینه لپاره صادرې چیزې دا تیاری دغه شانتې ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سه یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په ځینو سیمو کې له پیړې او راهیسې روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ پاړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده. نو په دې کمبل باندې په شړۍ باندې چې کوم یې ګلکاری کیږي په دغه کې د یونانانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یعنی ګلکاری پکې شته چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی، لکه د پښتنو روایت دی او لکه ور چې دا د عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړیږي نوي نوي لکه راځي. خو دې کوم تاریخ دا خو ډېر زیات زور دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کارګرانو او دې سند د ودې لپاره یو پیکیج منظور شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوسې مصنوعاتو ځانله په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا مونږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطه دي، د خلکو سره اغې زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې. او سږ کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي، هغه یې پروشوي دي زمونږ ولرې کنسایمنت ته، په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، دا چې زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وردا چې دا روایتي کالی با وړاندې د سواد په دیولې او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغورې لکبلا اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا.
په پښتونخوا کې اوس هم د پاموړ شمیر کسان د پښتو پخوانی سندري په شوق اوري او زړه ریکارډونه او کیسټونه یې له ځان سره خوندي ساتلې دي. ځینې کسان بیا د دغه پخوانی سندرو ژغولو لپاره ټیپ ریکارډر او ریکارډي باجی هم لري. د دې کسانو لړلی یو د نوشار اورنګزیب استاد دی. د مشال ریډي خبريال خالد خان پر دې موضوع نور حال راکوي.
دا نوخار اورنگزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربی توریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وای او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلې دي. اور اورنگزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالی نه د پښتو سندرې او چاربی تورېدلو شوق او
یاره شوق خو زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده د شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بېزګل وو دا ټکوړې وو ریکارډونه به غږېده.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو دپاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوزګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډنګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې په سړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې به ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي. خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یاره ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټایم کې ډیر دي، کم از کم یعنی 100 خوشا تقریبا دي. نور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 هم زاړه دي پخوانی.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړي دي. خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم د شپېتو او یو کالو دام ده دا. دا ما یعنی دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور هم شته سیلاب والے خراب کی.
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی. خو بیا هغه وایي چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شته.
Come to the north of the Tamro. Come to the north of the Tamro. Субтитры создавал DimaTorzok.